په پیښور کې د ورځې دو بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې زه هارون بشادر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له مجید بابر اورو.
مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی د اسلام آباد د انسداد د شتګردي عدالت د پښتون ژغورنې غرزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتين ولسیار او نورزاده ضمانتونه منزور کړل. د پیښور په ورسو کروڑ د اف سي ځواک پر یو ګاډي شوی چاودنه کې یو سرتیری وجل شوی او لس نور ژوبل دي چې درې پکې ولسی وګړي دي. چارواکي وایي په مراکش کې د سپتمبر پر اتمه د راغلي دلدلي لامل د وجل شو شمیره 2200 ته رسیدلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د سپتمبر په 11مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتين ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو جبري لاپته کولو، د ترهګرۍ د پیښو، د پښتنو د مدني وسایلو لوټولو خلاف او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې یونی ولشل. د غورنګ په غړو یو مقدمه په ترنول تانه کې درشوا، بل د ترهګرای ضد ادارې لخوا او درېما په بارکهو تانه کې وشوا. په یو مقدمه کې ضمانت اخیستونه پس به د غورنګ غړي په بل مقدمه کې بیان ول کېدل، خو نن یې په دغه مقدمه کې ضمانت هم وشو. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې یو یو دوه دوه اداره وایي چې د پیښور په ورسو کروڑ یو چاودنه کې د اف سي ځواک یو سرتیری وجل شوی او د وو سرتیرو په ګډون لس نور ژوبل شوي. د یادې ادارې صوبایي ویان بلال فیدین مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې په اړه وویل.
یو پکې چې دینو اف سی اهلکار شهید دی، سر چې دینو هغه زخمیان دي، درې پکې سویلین زخمیان دي. نو دا مریضان سه ال آر ایچ ته بوتل او سر چې دینو هغه بوزي لګیا دي سی ایم ایچ ته.
د ریسکیو یو یو دود ولخا د استول شوی بیان سره پاکستانو کې ښکاری چې ډاټسن ډوله گاډي زیانمن شوی او سیمه د پوز امنیتی سرتیرو په ولکه کې اخیستي. پاکستانی طالبانو مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې د دې پیښې ذمہواری اخیستي او زیاتوي چې د سړک غاړي ښخ شوی بم په ذریعې د اف سی ځواک گاډي په نخښه کړي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د کوس کوهستان په شولګر سیمه کې د مسافرو د یو بس کندې ته له پرېوتو له امله یو کس وژل شوی او درې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د ریسکیو یو یو دوه لخوا مشال لیډو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا پیښه نن سهار 5 بجې هغه مهال وشوه چې د نیکټو کمپنۍ د مسافرو یو بس په کراکروم های وې د ګلګت نه اسلام آباد ته په لاره وو. د بیان له مخې وژل شوی کس د بس ډرایور وو. د بیان له مخه سخت ژوبل شوي کسان د ایبټ آباد او کوهستان روغتونونو ته درمنې لپاره وړل شوې دي. د دې پیښې د وجوهاتو په اړه چارواکو سنیدي ویلي، خو په مخکې وختونو کې په کراکورم های وې ډیری پیښې د تیز رفتارۍ او د سړکونو د خرابۍ له امله رامنځته شوې. د پاکستان پوز دا وکوي چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وجلې دي. د پوز د اماړي کو سانګي د سپتمبر پر 13 په یو خبر پاڼه کې وویل چې 13 ورځ په ورسون سیمه کې یو شو تازن خطو کې شپه وسلوال سخت زخمیان شوی هم دي. تر دې خبر پاڼې لږ مخکې تحریک طالبان رسنو ته په لیګل بیان کې دا وکړې و چې په ورسون کې یې د پاکستانی پوز پر کیمپ د میزایلو په برید کې هلته ولاړ پوځي ګاډي ویجاړ کړي او درې پوستې نیولې دي. په آزاد ډول د دواړو غاړو د داوو تصدیق نشي کېدلی. په چترال کې د سپتمبر لشپګمې راهیسې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره په نښتو دي. پوځ په هغه ورځ منلی وو چې څلور سرتیري وژل شوي او د 12 وسلوالو د وژنې دعوه یې کړې وه، خو ټي ټي پي ویلي وو چې 12 پوځیان یې وژلي. د بلوچستان حکومت چې 60 افغانان د نشئی موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزی د سپتمبر په 13 مشال لري تو ویل چې دا کسان په 13 ورځو کې په قلعه عبدالله پشین کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په 13 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترس کې 1 کیلو چرس، 2 کیلو افیډین او 14 کیلو آیس نشئی مواد نیولې دي. امریکا په پاکستان کې د ټکنالوژي او سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره د سلور سلویخت میلیون ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د سپتمبر په 10مه پر فیسبوک لیکلی چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. په اسلام آباد کې د دې اعلان پر وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم وویل چې دا پیسې په بهر کې اوسیدونکو پاکستانیانو او امریکایانو پانګونې پروګرام لپاره اعلان کړی دی. د هغه په وینا په دې سره به په پاکستان کې د سیلاب د پلو لپاره د ژوند بیا پیلولو، د مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس او ځینو نورو برخو کې پانګونه وهڅول شي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د سپتمبر پر اتمه د راغلي دلدلې له امله د وژل شو شمېره 2600 ته رسېدلې. پر اختر کچا د 6.8 درجې د دلدلې د 2600 نه زیات کسان جوړ کړي هم دي. رباط د سپتمبر په 10مه ویل چې د سلورو هیوادونو لخوا د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېری نورو هیوادونو هم ویلي چې هغه هیواد ته مرستو لیږلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې ورځو تیرېدو پس نن د سپتمبر په 11مه هم ژغورونکي د 13 غرییزې سیمې په زپل شو کلیو کې د ملبی لاندې د ګیرو شو خلکو په لټه کې دي. رښتې خبر د لوبو پاړه د 500 کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرونی نیمګړی سیالۍ بیا پیلوي. پرون د باران له وجې ودرېدلې دا سیالۍ به له هماغه ځایه پیلېږي په کوم ځای کې چې ودرېدلې وه. هند د لومړي بیټنګ په کولو سره په 3.1 اوور کې د 2 لوبغاړو په اوټ کېدو 120 منډې جوړې کړې وې چې د تیز باران له وجې د سیالۍ دوام ناممکنه شو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس پر شو رپورټونو ته د خبر پښتونخوا په شترال کې پاکستانی پوز او تاریخي طالبان پاکستان وسلواله ډلې یو بل ته د درنې مرګ جوړبلې اړولو ویداوي کړې دي. په هغه سیمه کې د سپتمبر 6مې نیټې راځي نه خطر روانې دي. په تازه داو کې د پاکستان پوز د وو وسلوالو د وژنې خبره کړې خو ټي ټي پی بیا ویلي چې درې امنیتي چک پوستې نیولې دي. په همدې حال کې کلاش تتللې لوی لارې لا هم بند دي او ځایي چارواکي خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوز ادا کړې ده چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوز د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په 10مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې 2 ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې وه چې په اورسون کې د پاکستانی پوز مرکز په میزایلو وشتل شوی دی. د ټي ټي پی د دعوی تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوز هغه نظامی گاډی له منځه وړل شوی چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پی د دې تر څنګ ادعا کوي چې د پوز درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونا چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په 10مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوال سخزه بلی دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکه دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه خو موږ ځواب ورکړی دی. زموږ پوه ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په 6مه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوز په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د 12 وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه. خو ټي ټي پی وایي چې 12 پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی و چې لا هم کلاش بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ورغوښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده. ټي ټي پی هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
د بشیر ګواخ راپورټو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په چترال کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو د پاکستان او طالبانو د نښتو له امله د دې سیمې عام خلک د خپل امنیت له پلوه اندېښمن دي. له دوی څخه ځینې مشال له دوی ویلي چې له افغانستان سره پر پولو د سرتیرو نشتون د دې لامل شو چې وسلوال د دوی سیمې ته داخل او امن ته خطر جوړ کړي. دوی زیاتوي چې د خپلې سیمې د امن لپاره د یوې لویې جرګې را بدلو هڅې یې روانې دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د سپتمبر په شپږمه افغانستان سره په پولا په چترال کې په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو نه پس ځایي ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د کلاش د سیمې اوسیدونکي او د های کورټ وکیل نیا بیگ د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې درې ورځې کرفیو وه، ماشومان په کور کې بند وو، نو رنګ رنګ پوښتنې به یې کولې.
ماشومان رانه پوښتنه کوي چې دا څه روان دي او دا ولې داسې وشول. موږ به سکولونو ته څنګه ځو، په کلي کې به څنګه ګرځو؟ ما به ورته په ځواب کې د امن هیله ورکوله. نور مې څه کړی وی؟ نور راسره هیڅ ځواب نه و، بغیر له دې نه چې حالات به ښه شي. بله د اندېښنې خبره دا ده چې زموږ دین وار له مخه د ختمېدو د خطر سره مخ دی، او دا ډول پېښې چې وشي نو ظاهره خبره ده بیا زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې شي.
د پاکستانی
رسنو د یو شمېر راپورونو له مخه دا ړومبی ځل نه دی چې د چترال په بیریر، بمبوریت، رامبور او نورو سیمو کې د افغان لورینه تیری کیږي. د 2018 میلادي کال د جولای د 1.5 په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د پولې پورې غاړې څخه غلو د کلاش په دره کې د دوی د لوټ کولو لړۍ ته دوام ورکړی، او د بریر په یوه اوچته غرییزه ساحه کې یې شاوخوا 2500 وزې تښتولې وې. دا راز د 2011 میلادي کال د اګست پر 23 هم د افغان لورینه په ارندو امنیتي پوستا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 پاکستانی سرتیري وجل شوي ول. خو د بمبوریت سیمې د ویلج کونسل چیرمین خلیل الرحمن د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره څه نوې پیښه نه وه.
تقریبا 15-17 کلومیٹر مخ کی پغری کی دغه شوی ده دا چرتا کلی دننه یا چرتا پټاون دننه یا دښ نه ده. مونږ دا غواړو چې امنی زمونږ علاقه مونږ پر امن خلق کې و هغه طرف نام چې هغه خلق تم مونږ د دسې کوچې لپاره د پبلک سي دغه کړه ده تاسو ته څه تکلیفونه در کړه ده.
د چترال د بمبوري سیمې یو شپونکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د سپتمبر په 10 وویل چې دوی د اگست پر 26 د وټکا تنګي د غرونو په سر په سوونو وسلوال طالبان لیدلی ول، او له دوی یې پنیر او دوه ګډان په پیسو واخیستل، او دا پیغام یې ورکړو چې هغه سیمه د دوی په واک کې ده او بیا دې هغه سیمې ته نه ورځي. د دې نه پرته مشال ریډیو ته یو داسې سرکاري سند هم ترلاسه شوی چې په کې د اګست پر 29 په اورسون او بریر سیمو کې په لوی شمیره د طالب وسلوالو د لیدو ذکر شوی. بلخوا په بمبوریت، اورسون او بریر کې د میشتا شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشي د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې وسلوالو طالبانو د اګست پر 26 د دوی د قبیلې یو کس زمان ګوجر ته د حکومتي چارواکو لپاره پیغام ورکړی و چې دوی سیمې ته راغلي دي. قریشي زیاته کړه چې دا مهال دوی د سیمې د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
کلاش کمیونټي واقعي خوف او دهشت په موجود دي.
دا مهال د کلاش په خلکو کې ډېره ویره خپره ده. کلاشیان مسلمانان نه دي، او د هغوی په نظر طالبان په مذهبي توګه سخت دریځ دي، نو ځکه ویریږي. بل دا چې لموږ سره دا اندېښنه هم ده چې دا ډول پیښې هر کال یا دوه کاله پس په بیا بیا کېږي، نو باید دا لړۍ ختمه شي. موږ چترالیان اوس په یوه متفقه لایحه عمل غور کوو چې د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. موږ له خلکو سره په رابطه کې یو، او په ورځ دوو کې به په چترال کې د امن جرګه راغواړو.
د شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشي زیاته کړه چې د چترال د سیمې جغرافیایي جوړښت د یوې حویلۍ دی، او غیر چاپیره ترې غرونه دي. حکومت له پکار ده چې د دوی غرونو په لارو امنیت ټینګ کړي، پریپوز او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو هله به د دوی د امنیت په اړه اندېښنې ختم شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
د اسلام آباد د ترګرې ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر په خلاف په درېمه مقدمه کې ضمانت منظور کړ. عدالت د وزیر ترڅنګ د غورځنګ ځینو نورو بندي غړو ته هم ضمانتونه ورکړل. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازیتوب کړی، وکیلانو یې تمه خولې چې هغه به نن له اډیالې زندانه خوشې شي. تفصیل راشد خټک راکوي.
اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت په 11 ستمبر د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر او قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورځنګ نورو غړو کامران بادشاه پښتین، اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منظور کړل. د پښتون ژغورنه غورځنګ په 13 اګست اسلام آباد سره نظیر تر نور په سیمه کې د خلکو د جبري نه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼه کې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا ادریمه په برکو تڼه کې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 11 ستمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورځنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رډیو ته وویل
او دا علي وزیر د تانه بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګېدلې وي مقدمه وو، په هغه کې د علي وزیر ضمانت منظور شو او د علي وزیر د تانه سی ټی ډي او تانه ترنول چې مقدمه وي په هغه کې ضمانتونه لاول سی وو. نو په اسلام آباد کې په علي وزیر چې کوم درې ایف آی آر درشي وو په درسره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول، د درو کار اوس تیاریږي. نو دا به نن ماسپښین پورې اډاله جیل او مازګر
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورځنګړي عدالت ته نو راوستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورځنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداولا مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداولا وزیر په جسمانی ریمانډ ترګرۍ ضد ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدو نه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال لډیو ته وویل
فلحال خود علی خان وزیر اعظم د ملګرو پس نور پس داسي اف آی آر نه ښکارا نه دي خبرته د پاکستان ګورنمنټ تی پولیس تی عدلیه ده د دا بروسه نهسته کسنن علی وزیر پس د رمنډې وس یا د بینندن اف آی آر راپور ته کی هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په ترنول کې د 13 مکه د جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رښو مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملی کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازه شته. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ترمنځ شویو پرونیو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لار نن پر شپږمه ورځ هم د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د تورخم لار تر هغه وروسته تړل شوی چې د سپتمبر پر شپږمه د پاکستاني ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ پر همدې پوله نښته وشوه. پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې افغان طالبانو یو پوسته جوړوله، خو په کابل کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا پوسته نوې نه وه بلکې د زړې هغې بیا رغونه کېدله چې پاکستاني پوځیانو ډزې ورباندې کړي دي. په همدې حال کې په تورخم بند پاتې خلک او د لویو لارو لاریو ډرایوران د لارې خلاصولو غوښتنه کوي، وایي چې دواړه خواوې باید خپل مذاکرات جاری وساتي. فرهاد شنوار معلومات راکوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 10مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د تورخم دروازې خلاصولو او افغان لوري ته د پوستې جوړولو لوجې راپورته شوې کښاله باندې بحث وشو. دوی ویل چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د ملیشی خیبر رائفل ځواک کمانډنټ کرنل آصف کیانی، لیفټیننټ کرنل آصف مشتبه، لیفټیننټ کرنل زین العابدین او افغان طالبانو لخوا د تورخم کمیسار کاری اسمت الله او د سرحد د امنیت مسؤول کاری میراج الدین سره د خپلو نورو واکمنو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لا حتمی پریکړه نه شوې چې دا تورخم دروازه به کله خلاصېږي. د تورخم دروازه دروازه نن په شپږم ورځ هم تړلې پرته ده او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي مسافر او ناروغان په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. یو افغان ناروغ ذبیح الله پیښور ته د علاج لپاره راغلی او دی وایي چې په تورخم د تګ راتګ په وخت سخت کړاو سره مخ کیږي.
وایي بیرته ځای ته افغانستان کې علاج کیږي، هوالته کیږي نه چې موږ دلته راځو، چې هلته علاج وشي موږ دلته څه کوو چې راځو. درې شپې موږ په ډاک کې تیر کړی نو بیا مشکلات زیات دي، ډېر زیات دي افغانانو لپاره.
سحر گل خان د پیښور او تورخم ترمنز ایمبولانس گاډی چلوي او دی وای د تورخم بندیدو سره د دوی کار هم ودریدلای.
کول ډز ډز شوې ده، زمونږ گاډی تلیمو دوه درې گاډی تلیو، چا مړی وړو چا مریضان وړو، غوی چې کم دی واپس رااله سوګل تک سټوزو کې پراته دیو، زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي په پړه چینار باندې وړي، نو مریضانو سمل تک سټوزو ټوله ډکی دي او د بارډر لا پته نه لګي نو نو تاوان خدا غدی چې بس اډیم پی ورکو خروس کومه وبلاړی نو سنیش د نو نو مونږ خو چې کولاو شي مونږ خو غواړم دغه لارم نږدې دا او د غم در فیدم پکې ډیره ده.
تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه پس تړل شوی. افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې دا به نه جوړوي، نو دینه دا لانجه جوړه شوه او د ډزو د تبادلې له وجې یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. د تورخم کسټم هاوس لخوا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه هلته د ګاډو کتلو لپاره سکینر یو ځل بیا فعال کړل شوی او د دغه کسټم هاوس عمله تیار ده چې کلیرنګ عمل شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان حکومت ادا کړی چې په پشین او کلا عبدالله کې د نشئی موادو جوړولو کارخانې ورانې کړې دي او ګڼ قاچاقبران نیولي. چارواکو زیاته کړې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي د دې عملیاتو پر وخت ورته رقم رقم نشئی توکي هم په لاس ورغلي دي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو په خبره دا صوبه د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق یوه مهمه او لویه لار ده. تفصیل نیاز علی راکوي.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې 11 کیلوګرامه چرس، 92 کیلوګرامه افیډین او 14 کیلوګرامه آیس د قاچاقبرانو نه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال شال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولي دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن چې سوي دي دا په تیرو 15 کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوي دي او د دې په نتیجه کې ډیر په لوی پیمانه باندې د سکیم کارخانې او فابریکې وې د لمنځتلې دي. شین د خلکو جرګه او داغو پرپیل باندې انټرونشن سوي دي. شپېته افغان کډوال دي چې داغو نه مناسب سوي دي، پراغو باندې فایرونه سوي دي، داغو پر مخامخ پدې کې او دا خلاف چې دی محکمه روانه ده.
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب ازمکا د نشئی توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې اته سلويخ د نشئی توکو کارخانی نړولې دي. بلخوازی خلک وايي د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوې دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پښین سیمه یو سیدونکو فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وخت نه وي او نشئی توکو په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شابیاوي په قلعه عبدالله او پښین په یادو سیمو کې د اوګدي مدیر رهسي د نشئی توکو چوڑولو کار روانو.
دا ډیر وخت یې زبر دا وایم چې د ډیر سو کلو سره دا فیکټري سی دی هغه دالته اپریټ کول. دا د دې ځای څخه تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه هم د دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړی ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقې کې ختمول غواړي کڅې علاقې به څه ختمي.
په پاکستان کې امنیتی ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئی توکو د نیولو دا وکړي ده. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
القاعده تر هغه ډلې د 2001 زیږدیز د سپتمبر پر 11 د امریکا په نیویارک ښار حمله کړې وه چې پکې تر 3000 زیات امریکایان وژل شوي ول. په ځواب کې امریکا په دې ویلو سره چې د افغانستان طالب واکمنانو القاعده او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې، د همیات کال په اکتوبر کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبان حکومت یې ړنګ کړ. خو امریکایانو بن لادن په 2001 زیږدیز کې د پاکستان په بټ آباد ښار کې په پټو عملیاتو کې وواژه. امریکایي ځواکونه د 2001 زیږدیز په اګست میاشت کې له افغانستانه ووتل چې له وجې طالبان بیا پر کابل واکمن شول. آیا دومره کلونه وروسته القاعده او نورې دنډیوالې ترهګرۍ ډلې ختمې شوې؟ او یا دا چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه بریالۍ وه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د نوریا سنوري دا رپورټ اورو.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغه جګړې د پای ته رسولو چارې سمبالولې، په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سینکم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیمن د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15 طالبان کابل ته ننوتل، او د همدې میاشتې په 16 د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه، بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11 د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2000 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې.
که چیرې د تروریزم یا تروریستي ګروپونو شتون اوسني حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. اوس هم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هېواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2001 کال نه دی، او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څیړنیز راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده، او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي وو چې حکومت له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د نوریا سنوري رپورټ اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د خیبر پختونخوا د ژغورنې اداره یو یو دوه دوایي د پیښور پر ورسک روډ په 14 کې د اف سي ځواک یو سرتیره وژل شوی، او د وو سرتیرو په ګډون 10 نور کسان ژوبل دي. د پاکستان او طالبانو بیا مشال لوت پاستولی یو پیغام کې د دې پیښې ذمہواري منلې او زیاته کړې ده چې د اف سي ځواک ګاډي د سړک ګاډي په سړک په غاړه کې خخ یو بم په ذریعہ یا په وسیله په نخښه کړې ده. او هم دې اداري یعنی ریسکیو یو دو دو بیا په بل بیان کې ویلي چې د کوسکوستان په شولګر سیمه کې د مسافرو یو بس کندې تلوې دلې چې په دغه پیخه کې یو کس وجل شوی او درې څلوېخ نور ژوبل دي. بیان زیاتوي چې دا پیخه نن سهار 15 بجې هغه مهال شوی چې د نکټو کمپنۍ د مسافرو یو بس په کراکورم هایوې د ګلګت نه اسلام آباد ته پر لارو. دا بیان کې همدارز ویل شوی چې سخت ژوبل کسان د بټباد او کوستان روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د پاکستان پوز ادا کړی چې په چترال کې طریق طالبان پاکستان و وسلوال وجلی دي. د پوز دا ماړي کوسانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې هم پرون په ارسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. خو طریق طالبان پاکستان بیا رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ادا کړی چې په ارسون کې د پاکستانی پوز پر یو کیمپ د میزایلی بریت کړی دی او درې پوز د پاکستان پوز درې پوستې نیولې دي. په آزاد ډول د دې دواړو غاړو د ادعاو تصدیق نشي کېدی. د بلوچستان حکومت ویلي شپېته افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزي پرون مشال اړوي ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په کلا عبدالله او پشین کې نیول شوي دي. او امریکا په پاکستان کې د ټکنالوژۍ د ودې او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د $340 میلیون د سرمایه کارۍ اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیايي ادارې یو ایس اے آی ډی د سپتمبر پر لسم یعنی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان پاکستان د ځینو کمپنیانو کمپنیو د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. اوس پر اوریدونکو د دې اونۍ د مشال ریډوي مجله خبرونه وړاندې کو. په خبرونه کې نن تاسو د سیمې لیوه شاعر او همي اورگزی سره د نجیب عامر خبرې اوري او دا به هم اوري چې د وهمي یو تازه شعري ټولګه هم چاپ شوې ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما او د مشال رادیوي مجلې په یو تازه غنه کې ستاسو هرکلی کوم. دا ونیر سره په خبرونه کې خغلی وهمي او رگزی سپ ملمد د دوی تازه تازه د شاعری مجموعه چاپ شوې ده. نو په دې حواله او دغه د شاعری په اړه باغوي سره خبرې کوو. غوي ل په خبر نه سره د واتس اپ تلارې ملګری شوی وهمي او رگزی سپ ستړي مشه
علاوه خوشال را میر سیب ډیره زیاته مننه خپل پروگرام کې مو کار کړ.
مننه ستاسو خپل پروگرام دی او په سر کې خو مبارکي قبول کړئ چې ستاسو د شاعری لمړی مجموعه له خیره چاپ شو.
علاوه خوشال را ډیره زیاته مننه.
نو د دې کتاب په اړه په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. نو می صدې سمره سفید او سس دی پکې
دا امیر سیب دا شاعری مجموعه ده د دینامه د دیوالونه
دیوالونه ها
دا منگل کتاب کورن چاپ شوی دا یو سال دوش پیت صفحه لری هم دا ډول دا په درو برخو مشتمل مجموعه دا دا یو شمیر غزلونه دی. اولنۍ برخه او دویمه برخه کې آزاد نظمونه دي او اخیرنۍ برخه کې دا سه مختصر غونې کې تا
صحیح
او فردیاتم شته په دې مجموعه
سه و همي ورغزه سه په کتاب لیکل چا کړی
په کتاب باندې لیکل نشته او لیکل زکه ما مناسب نه غنل څه لکه په لیکل باندې چانه خ شاعر یا ادیب نه شي جوړېدل. نو ما دا خبره دا فیصله ولست تفریح کړه او بس کاغه خوخه کړه هغه مته به کم نظر ګوري نو دا فیصله به ولست کې لستون کې بکې. نو په دې غرض ما مناسب نه غنل چې زه چانه لیکل را واخلم په خپل شعري مجموعه.
نور خلق خویلی کې نور شاعران خلق ته ورزی وي زما په کتاب لیکلو کې نو تاسو دا روایت مات ک
نو ما په ما خبره وکړه کنه چې لکه زوایم چې دا دنیا ډېر داسې عجیب باندې شکل اختیار کړ زوایم چې دا روایت نه برتیر شو نو ځکه ما خپل لیکل مناسبم نه غوښته او بل بیا کتاب غټیږي نو بیا خلکو سره دومره وخت نشته چې لکه هغه کتاب څوک ولولي کنه. نو ما ځکه داسې مختصر غونډې انتخاب شوې دي په دې شعري مجموعه کې نو ما دا په کوم صفو کې چاپ شي نو کدی شي به خلق وګوري وای ولی صحیح دغه غرض مې نکاح چانل دی راخسته
تاسو په خپل هم سسری ز په خپل الفاظو کې لیکل د کنه بس مستقیما شاعري شروع کی
دا خدا سي دا امیر سي زو خبر در د کوم ته دا زما یو ملګری او بریالي سو زه د دې ملګری مې د وسم اغیره د انتخاب هم کړی دی د املا سمونه راته کړی دی کمپوز کړی دی راته پروفریدنګ هم راته کړی دی نو بیا ماته ویل چې دا یو دوه خبرې کتم لیکل سي نو بیا صرف درې جملې لیکل په دې باندې شوې دي زما د طرفه
پاغو درې جملې
دا یو دوه ټکو د سرحد لاندې نو په کې دا لیکل دي زه عموما د هر شاعر خپل شعري خوخوي او اولاد یې ګاني خوالي خپل شعري زما چرته هم نه د خوخه شوی نه می چرته خوخیږي او نه می چرته د چاپ کولو هڅه کړې ده او له دغه وجه زما ډیر شی شعري زه شوی هم ده دا ټول د ملګرو مینا او غوښتنه ده
ستاسو خپل شاعري ولې نه خوخیږي او همیسه
نو ما د سی په لګاتار توګه شعري کړم نه دا کنه لکه ما ور د کار ویلې چې لکه زه بخامه خبز غزل بلې کوم نظم بلې کوم یا بکتا یا خپل شعرونه کنه نو ما شعري خوان ته پریږي د شعر او شعر نه خوان داخلمه بس کلم ما ته راغلي د خپل به لګوندې خوري ور پورې ما کړی د بس د تر کې سره ما شعر او شعري ما نه تخلیک شوی ده د سی په مستقله توګه هته مور بس نه ده کړی
لکه تاسو چې خوان داخله د دینه مطلب دا چې تاسو یو سیس خوخي غل به ته خوان داخله کنه
نو بس د سې موضوع مخ خوخي بس بیا زم په خوان داخله ما کنه نو د سې په خوان داخله ما شعر نه او نور بیا زو د سې شعران ملګری شته چې هغه مل ولا ما او ادب خوده پسندیده توګه مطالعه کوم خو لکه خپل شعری د خپل تخلیک د پاره مې د سې په مستقله توګه نه خوخيږي چې لکه زه بار بار شعر لیکم کنه نو چې کله مې طبيعت د سې جوړ شوی دی هغه نه بعد مې لیکل کړی دی
سای نو چې ستا خپل شعر نه خوخیږي بیا خو د نورو شاعرانو شاعري نه خوخیږي
نه د نورو مې خوخیږي د نورو مې خوخیږي ها
سای نو د دې لپاره چې مونږ هم ستاسو شاعري نه خوند واخلو مرکه خو بروانې د پروګرام کې لا ډیر وخت نو یو سره ته وره وخت مې چې خوند تی واخلو دا وريدون کې ساسو له شاعري نه ګټه واخلي خوند بم تی واخلي نو سور ته وروي
نو بو کتا سورانه غزل غواړي غزل بدرته واورم که نظمونه رانه غواړي نظمونه بدرته واورم
نو اوس کا غزل اوروي غزل خده رسته به یو نظم وورو بیا به یو غزل وورو د څه خده
ا بالکل مخ وخره دا یو غزل دی امیر صاحب هغه څه بده ډول دی زندگی تابوت کې بند هو غنا زندگی تابوت کې بند هو غنا تنهایی د قبر کند هو غنا وخت میده میده پټک ټک اړوي وخت میده میده پټک ټک اړوي د غړې سنه هم ژوند او غنا حافظه خپل ډایری کې د هر یاد حافظه خپل ډایری کې د هر یاد یادګیرنه قلم بند او غنا یو وجود کې دوه روحونه زوته یو وجود کې دروونه زوت یو څادر کې دو پیوند وګڼا همدردی لفظ د خواره به هس موضوع همدردی لفظ د خواره به هس موضوع دا موضوع زخت پسند وګڼا پو حسد دراتلون کې بنیادم پو حسد دراتلون کې بنیادم لکستر گدن مر برند وګڼا شاعری یوا توفه د خدایندی شاعری یوا توفه د خدایندی د توفه په یو څو چند وګنا د چهرو رس پړدل اور د چهرو رس پړدل اور د چهرو د زیرکو خلکو تند وګنا یو ما شک ژوند ته راغله د تازه یو ما شک ژوند ته راغله د تازه یو عاشق تله لژوند وګنا د غزمکا به وزر مرغې هم د غزمکا به وزر مرغې هم د اسمان پنجره کې بند وګنا امیر صاحب د غزل مقتدا کپزړه او ذهن ستړم وهمي کپزړه او ذهن ستړم وهمي حوصله مې سربلند وګنا ډیر مننه نومینه
ډیره مننه وهمي او رغزه صاحب سمره خيسته غزل او عموما په غزل کې شاعران چوي نو په پنځو شعرونو یا زیات نه زیات په وو شعرونو ځان خلاص کی او تاسو ماشاءالله خوګت غزل او هر شعر د بل نه خوندور او قافیه ردیف هرس د الفاظ او غزخيره در سره ډیره زیاته و د سمره شعرونو په دې غزل کې
دا امیر صاحب تا د زیاتو شعرونو خبره وکړه کنه نو ما وختي خپل خبرو کې دا وی چې لکه ما شعری خوند ته پریخې د خپل شعری شعرین خوند اخلم نو دسې غزل یې مشته چې هغه په پنځو شعرونو کې را باندې دي دسې مشته چې هغه په وو کې په اتو کې لسو کې دولسو کې پنځه لسو کې کنه لکه څومره پورې بزل کل کولای شم بس هغه پورې بیا ما لیکلې دي
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو مجله او رزن عجیب امیر درته وړاندې کوم او ملمه می وهمی او رگزه صاحب د تازه تازه شیری مجموعه د دیوالونه پنوم چاپ شوی دا د کومې سیمې د دیبه په خپل او رگزه خو دې دومره مونږ پویګو د کلی چم مالت او د نورو معلومات په اړه وهمی صاحب ته مایک ورکم وهمی صاحب زمونږ اوریدونکو سره لګ دغه معلومات هم شریکه
نو امیر صاحب زمان نوم خو تا یاد کړو خپل اوریدونکو ته زه د ټل سیمې سره تعلق ساتم د پښتونخوا جنوبي سیمې کې هغه ده مشته سیمه ده مشته علاقه ده دغې اوسېدونکی
صحیح او وهمی اورکزی صاحب د کومو ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ یا غړی یې
په ابتدایي وختونو کې خو زه د خپل ټل سیمې زموږ یو تنظیم د پښتو ادبي چمن ټل دغې غړی پاتې شوی یم بیا هم دا ډول یو بله ټولنه د دریاب ادبي غورځنګ هغوی سره پاتې شوی یم دې نه علاوه د پښتنو مرکه پښتونخوا دا صوبایي ټولنه د دې غړی یم وسل دا زما تنظیمونو دغه داسې لکه دې کې پاتې شوی یم
صحیح او وهمی صاحب ځینې خلک وی چې ځینې شاعران په دې نظر دي چې شاعری چې په کومه زمانه کې وشي وای په هغه زمانه کې باید خلکو ته ورسی مثلا که یو سړی پنځه کلن دی او هغه وخت کې خپله شعري مجموعه چاپ کړي نو خی ځینې بیا په دې نظر دي چې بیا وروسته د شاعر ذهن کې پختګی راځي نو وای چې بیا هغه زړه شاعري ورته قسم معیاري وي خو د معیار مطابق نه ښکاري خام ښکاري ورته نو وای چې لږ انتظار کول پکاري ستاسو نظر څه دی سړی باید په کومه زمانه کې خپله شاعري اوریدونکو ته یا کتونکو ته یا لوستونکو ته وړاندې کړي
امیر صاحب زه خو صرف د دې خبرې قایل یم چې د شعری عمر زیات وي که نه پنځه لسو کالونه تر شلو کالو پورې د شعری عمر وي نو بیا دې چاپ کړي هغه یې بیا جوګه وي که نه نو نور دا خبره هم ټیک ده چې لکه شعری وخت سره ختمیږي بس هغه چې انصاف ورسره نه کوي بیا خود به خود ختمه شي که نه او زما د سوچ مطابق لکه د شعری عمر چې پنځه لسو نه واخلي شلو پورې وي نو بیا د سړی حقدار وي چې هغه د کتاب چاپ
مهمی صاحب لکه تاسو کله کله په خپلې زړې شاعرۍ باندې دوباره ورګرځئ لکه مثلا پخوا مو یو غزل لیکلې لس پنځلس کاله مخکې یا دې نه کم او زیات ګورئ له سره پکې څه اصلاحات راولئ څه خیالونه بدلوئ که نه چې څه لیکل شوي بس هغه لیکل شوي
نو امیر صاحب هغه شعري خو ما سره په ریکارډ موجود هم نه ده لکه نشته که نه زه خو په خپله د مقدار نه د معیار قایل یم نو زړه په خو ابتدایي وختونو شعري هغه خو دومره په معیار نه وي پوره نو هغه ما سره په ریکارډ غزلونه نظمونه خو پرېږده چې یو شعر هم راسره نشته
صحیح وامی اورکزی صاحب دا شاعران چې وی دی باره کې ویل کیږي چې دوی داسې مستغنی خلک نو دوی دومره پروانه کوي یا د شیر ډیر خسته غزل ولیکي خدا غ خسته غزل د ساتلو لپاره داسې تنظیم نه کوي هغه ډیره شاعری ستاسو په شمول زما په شمول د ډیرو ملګرو نه بده شاعری ورکه شوی نو ستاسو په خیال څه کول پکار دی اوس خو ډیجیټل زمانه ده که سړی شعر لیکي نو په بیلابیلو طریقو باندې محفوظ هم ساتل کېدی شي تاسو به څه مشوره ورکوئ ټولو شاعرانو ته اول ځان ته بیا نورو ته چې څنګه خپل شاعري خوندي وساتي
نو زه به حواله کې خپل ځان راواخلم امیر صاحب ما له خپله ډېر شه شعري ځای شوي ده ورکه شوی ده اوس دا یوه د فیسبوک آی ډي مې وه هغه بلاک شوه هغې کې رانه ډېر شه شعري ځای شوه نو شاعران ادیبان خاص کر شاعران دا خو لکه ډېر کوشش کوي ډېرو ستونزونه را تېرېږي د تخلیق دپاره خو بیا هم لکه هغه شعري محفوظه نه شي ساتلی نو ما خو اوله کې درته خپل ځان راوړو خو زه وایم چې دا دې وساتلی شي که نه لکه دا خو خدای اندی تحفه ده لکه دی قدر په کار ده کنه د دې محفوظ وساتلی شي.
صحیح. او تاسو نه به یو بل شعر مورو نو تاسو خو خدا که اوس نظم مورو نو نظم به ورو مهمه ورګزس
نو زه به داسې وکړم چې دا زما نظمونه ډېر داسې مختصر جملې نظمونه وي. دا به یو څو در سره شریک کړم.
مهرباني.
تاسو دا یو نظم دی د دې نامه ده ټالونه. نمر پکنډاو ولاړو اسمان صفا سترو باران رخکه غوندو د بوډۍ ټال کې ساسو رنگ رنگ ټالونه خوړل. دا ډول یو بل نظم دی د دې نامه ده باران. د باران زړه را ډکو ډېر کې سترګو ته دسمالو د وریځ نیولې اخر هم و جوړېدو اوښکه اوښکه ساسکه ساسکه ځمکه کاسې ته دې نری نری را وڅڅېدو. دا داسې یو بل نظم در سره شریکوم عامر صاحب. دا یو نظم دی د دې نامه ده کاڼي. کاڼي تلی نه شي بې لاسو بې پښو دي ګنې زړونه خو یې غواړي چې وی تللي. مونږ خو هسې هم مزل کوو لګیا یو خپل منزل ته ور نږدې یو خوا وشا یو ځئ چې کاڼي هم لاسونو کې را واخلو او بس صرف اوبو ته ور گذار کړو د اوبو جریان کې دوی به هم روان شي. مننه.
وهمي صاحب ستاسو دا نظمونه څه مختلف غوندې راته ښکاره شول نو دا راته ووایئ چې تاسې روایتي نظمونه نه لیکئ که دا پخپله درنه جدت پکې راځي او په نوي طرز کې دا نظمونه لیکئ؟
نو د تا خبره وکړه د کوم نظمونه به چې ما لیده پښتو ادب کې ما ډېر لوستي دي روایتي نظمونه داسې روایتي شان به راته ښکارېده نو ما کوشش کول ما زه داسې نوي غوندې موضوعات راوړم نو د خپل وس مطابق مو بس دا کوشش کړی دی. بهرحال بار چا چې نظمونه لیکلي دي ښه لیکلي دي خو ما به داسې یوه منفرد غوندې لار پکې اختیار کړه. اوس نه پوهېږم چې دا به څومره پورې ښه وي څومره پورې به مناسبه وي ولس به یې خوښ کړي لوستونکي به یې خوښ کړي او که نه.
زما خو خوښ شول او ستاسو غزل هم مخکې چې تاسو واوره او ډېر ښایسته و. دا نظمونه دي واړه واړه دي وای روپۍ وړه ده په ټول پوره ده او ډېره مفهوم نه ډک نظمونه دي. الله پاک دې همت تر کړي چې همداسې د پښتو ژبې د سنگار لپاره کار کوئ. نو دغه ټوله شاعري وه چې تاسو په دیوالونو مجموعه کې چاپ کړه که نوره شاعري هم درسره پاتې ده؟
نه ډېر شعرانه پاتې شوه. دا ما خپلو خبرو کې وختي خبره وکړه د دې انتخاب راته بریالي سوزي وکړو هغه راته کمپوز هم وکړو نو ډېره شاعري پاتې ده.
نو هغه پاتې شاعري پاتې شوه که به بیا چاپ کوئ که نه بس هغه مو بس پرېخوه؟
نو هغه به ګورو که نه وخت به ګورو که داسې مناسب نو بیا به چاپ او ګنې به پاتې.
ستاسو په خیال خپله انتخاب کول په کار وي د مجموعې د چاپ کېدو پر مهال د خپلې شاعرۍ کوم ملګرو نه پکې سړی کومک وغواړي؟
اول خو خپله په کار وي چې لکه یو شاعر د انتخاب د خپلې شاعرۍ دپاره خو خله وکړي که نه او دې نه علاوه که داسې مخلص غوندې قابل غوندې ملګری وي نو بیا دې هغې ته وسپاري.
او وهمي صاحب سړی هر وخت شاعري کولی شي که نه داسې وخت هم راځي چې سوکړه پې راځي او سړی بیا نشي شاعري کولی؟ تاسو باندې هم داسې وخت کله راغلی چې تر ډېره وخته پر شاعري نه یې کړي او فکر مو کړی چې لکه چې شاعري رانه لاړل او بس دا کیسه ختمه شوه؟
امیر صاحب خلک خو تکړه دي که نه هغوی خو موږ د فیسبوک په بڼه باندې ګورو لکه لګتاره شاعري کوي که نه خو زه خو په خپله نه شم کولی. زه خو کله نه کله غزل ولیکم یا نظم یا داسې فرد شعر یا کتاب وغیره نو زه نه شم کولی په مستقله توګه شاعري زه په خپله نه شم کولی.
صحیح. تاسو ګڼئ چې شاعرۍ دپاره باید خواري وکړل شي که دا خدایي داد دی وهمي صاحب؟
نو خدای اندي تحفه هم ده خو لکه خواري هم لازمي ده که نه لکه دې دپاره خو خواري به هم کوي که نه لکه دومره زده کړې در سره وي
لکه صحیح. او دی ادبی جرګو ته تګ راتګ او د نورو ملګرو شاعرانو سره ناسته پاسته او دا شاعرانه ماحول برابرول دا په شاعرۍ باندې یا د شعر په دغه کې چې سړی باندې الهام ورېږي دی باندې څومره تاثیر لري؟
نو په ادبي بنډارونو کې نسته پسته کول دا خو سړی ته تحریک ورکوي که نه سړی متحرک ساتي. نو زما د خیال مطابق زه خوایم چې دا ښه خبره ده، لکه په ادبي بنډارونو کې دي یو شاعر ادیب نسته پسته کوي.
نو وهمي صاحب، مونږ ته یو بل غزل اورولی شئ د خپرونې په دې برخه کې؟
بالکل، دا یو کلام به درسره شریک کړم، روماني شانته کلام دی، که داسې لږ وخت راکړي چې دا زه دغلته راواړوم. امیر صاحب،
بالکل. درنو اورېدونکو، تاسو د مشال راډیوي مجله اورئ. د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي، خو وهمي او رګزي صاحب نه د هغوی یو رومانوي غزل اورو. تاسو یې واورئ، خوند ترې واخلئ او بیا راته ولیکئ چې دا شعر ستاسو څومره خوښ شو. تاسو تل کولی شئ د مشال راډیوي مجلې په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړئ. زموږ په واټساپ شمیره باندې 00 څلور سوه شل اووه سوه درې اویا شپږ سوه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي باندې. او رګزي صاحب، مهرباني.
عامر صاحب، د غزل مطلب ده څه؟ په دې ډول ده: تګین مر پر سوي لوي تند ماتوله، تګین مر پر سوي لوي تند ماتوله، ساس کی ساس کی پرخه د گل د پانو څخلا، زمکی باندې یو ګیلاس تیزاب واوریدلی، زمکی باندې یو ګیلاس تیزاب واوریدلی، زګرا وته د خله جوسه خټ کېدله، هلته چې سلای پنالیدونکو پخو براغله، هلته چې سلای پنالیدونکو پخو براغله، بند دروازه به زنجیر ولې ټکواله، زواک چې درنا بو د خلا په میدان خور شو، زواک چې درنا بو د خلا په میدان خور شو، زر زر به تیارې خپل لمن را غونډوله، شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې، شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې، هسې د موجونو تماشا به یې کوله، ژبې به نری نری وزر وراغوستل نو، ژبې به نری نری وزر وراغوستل نو، تلله به کسا لکه مرغۍ به الوتله، وګرمه سینه یخې هوا ته یې نیولې، وګرمه سینه یخې هوا ته یې نیولې، اوښکه د تیرو باڼو زنګو کې زنګېدله، غم لکه د ونې په یوه پخه نن ولاړو، غم لکه د ونې په یوه پخه نن ولاړو، زغمه کاڼې زړه کې اراده یې وابدله، نن یو نجومي اسمان کې خخ سترګې بخت و، نن یو نجومي اسمان کې خخ سترګې بخت و، تتو غونتې ستورو ته یې ګوته وږدوله، ما ته خپل ضمیر په مخ څپېړه ورا کړې. امیر صاحب، دا د غزل مقطع ده: ما ته خپل ضمیر په مخ څپېړه ورا کړې، تللم به وهمي ورانه لار به ورکېدله.
ډیره مننه. له مطلې تر مقطع او منځ کې دا ټوله شاعري ډیره خوږه ده او ډیره ښایسته او منفرده شاعري ده. دا د وهمي او رګزي صاحب شاعري ده، او د دې شاعرۍ زیاتره برخه تاسو په دیوالونه نومې شعري مجموعه کې لوستلی شئ، چې دا مجموعه تازه تازه چاپ شوې ده پښتونخوا کې له خو کتابخانونو تاسو ترلاسه کولی شئ. وهمي او رګزي صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ستاسو خبرې ډیرې خوندورې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. کور مو ودان، ډیره مننه چې برخه مو سره واخیسته او زموږ اوریدونکو ته مو خپله شاعري واوروله.
مننه امیر صاحب، ډیره زیاته مننه. زه خپل مرکې کې مو برخه راکړه، خپل پروګرام کې مو برخه راکړه، او زه مو د دې جوګه وګڼله، خپل اوریدونکو ته مو مخامخ کړم. الله دې خوشاله. ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وې. او که تاسو هم غواړئ چې تاسو په خپله شاعري کوئ او غواړئ چې په دې خپرونه کې مو میلمه کو، یا ستاسو په سیمه کې څوک ادیب وي، شاعر وي، هغوی غواړي چې په دې خپرونه کې موږ میلمانه کو، یا ستاسو د ادبي جرګو رپورټونه شامل کړو، نو مخکې ما د واټساپ شمیره درکړه، بیا هم در کوم: 00 څلور سوه شل اووه سوه درې اویا شپږ سوه څلوېښت څلور سوه شپږ نوي. په دې شمیره را سره اړیکه ونیسئ، زه بیا بیرته در سره رابطه کوم او تاسو هم په دې خپرونه کې میلمانه کوم. له همدې سره نجیب عامر ته اجازه ورکړئ، تر بلې اونۍ پورې د خدای پامان.
د تور پیکې مرمنې په څنګ څنګ راوړه او چې دی وران شي خالونه و د تور پیکې مرمنې په څنګ څنګ راوړه و د تور پیکې مرمنې په څنګ څنګ راوړه
ود تور پی کی مرمنی ایک سنگ سنگراوا